په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولت په سطحه د خبرو او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دی. نور مهم مطالب هم لرو. دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن له دندې لرې کړی او د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو یې پر ځای ټاکلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جماعت سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړي دي. تمدد افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره سبا لوبه وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس رای له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا له دفاع وزیر ښاغلي ماتس سره غږېدلی دی. په نړیوالو اژانسونو کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نوموړي په دې لیدنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو لوی تحول وباله او ویې ویل دې بدلون په کړکېچ خکیل ټول لوري اړکړي چې خپل فرضي له سره وارزوي. ولسمشر په وینا همدې ستراتیژۍ دا فرصت رامنځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړي. ارګوي جماتس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وروستۍ طرحې ملاتړ په ډاګه کړ. ماتس خبریالانو ته وویل دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه کې ده، خو دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. د غزنی مرستیال والی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. محمد عارف واحدي وویل د قضیې په تړاو څېړنې روانې دي او تر اوسه پورې څلور کسان نیول شوي چې دوه کسان یې بېګنا پېژندل شوي او خوشي شوي، خو له دوو نورو تحقیقات لا هم روان دي. ښاغلي واحدي چې پرون سه شنبه د شپې ناوختې ازادي راډیو ته خبرې کولې زیاته کړه
دو نفرم تا حال گرفتار هستند که تحت بازجویی و تحقیق قرار دارند. خیمه تحسن هم شب
دو کسان اوس هم توقیف کرده چه تحقیقات تری رواندی ده. تحسن خیمه هم نن پر طول شاو ده غزنی پخار که اوس دستون زهل ده. سو رزی مخی ده غزنی ده قرباغ و لسوالی و سیدون که روست لحقی پراخ اعتراضون پیل کلد چه ده غلطا ده سو تن و وسلوال و لخوا ده یوی کورانه دری غری و وجل شول، یوی خزر تپی او دو کسان او تختول شول. سو رزی مخی ولسمشر اشرف غنی ده اعتراض کون که لمشران سر خبرو که لحقوی سر رجمنه کرده و چه ده دی پیخ عاملین بنیسی او تختول شوی کسان به خوشی کریم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږ غوره ټیمونو ته لار پیدا کړه چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او ایرلند سره هم ولوبېږي. د افغانستان او ویست انډیز لوبه د زیمبابوې په مرکز هراره کې ترسره کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. د شپږ غوره ټیمونو لوبې په ټلویزیونو ښکاره کیږي. افغانستان که غواړي نړیوال جام ته لار پیدا کړي باید درې واړه لوبې وګټي او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته پته موي. د 2019 کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. ورسو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو یې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې مرستیاله جون هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل ریک ټیلرسن سره په ځینو مسئلو اختلاف درلود چې له دې ډلې هغه د ایران سره اټومي توافق یاد کړ. هغه د امریکا د بهرنیو چارو ګوښه کړی شوی وزیر ریک ټیلرسن وویل واک په آرامه او منظمه توګه کاندید وزیر ته سپاري.
ما کمیشنر سیکرټری سټیټ
دی وی د بهرنی چارو وزیر په توګه زما ماموریت د مارچ د 13 په شپه تمام شي. له اوسه تر هغه وخت د خپل د ګوښ کېدو په ارتباط ځینې اداري کارونه ترسره کوم، او د بهرنی چارو کاندید وزیر مایک پومپیو ته د واک د آرام او منظم انتقال لپاره کار کوم. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ټیلرسن له هغو څو میاشتنیو اوازو وروسته له دندې ګوښه کړ چې ویل کېدل ښایي رکس ټیلرسن د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په توګه پر دندې پاتې نه شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیف ګولدستن د ولسمشر ټرمپ تر دې پریکړې وروسته په یو بیان کې وویل ټیلرسن تر هغې مخکې چې له دندې لیرې شي له ولسمشر ټرمپ سره خبرې نه وې کړې او د دې اقدام له سبب خبر نه و. خو له دې څرګندونو لږ وروسته سپینې ماڼۍ ګولدستن هم له دندې لیرې کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیاوي مواد په برېټانیا کې د روسیې پر یو پخوانی جاسوس او د هغه پر لور په برید کار شوي. دا خبره د سې شمې پر ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ وکړه. بلخوا د برېټانیا پولیسو ویلي د مارچ په 3 نیټه په زهرجنو موادو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په اړه څېړنې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي او دوی چمتو نه دي چې په څېړنه کې کوم مطلوب کس په ګوته کړي. او ایرانی رسنی وایي د دې هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې مرستیال ولسمشر وو. د فارس خبری اژانس د تهران د څارنوال د دفتر په حواله ویلي محکوم شوی شخص د پولیسو لخوا زندان ته انتقال شوی. باغی په تیر دسمبر میاشت کې د اختلاس او د غیر قانوني کاروبار په تورونو په 15 کاله بند محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون له جیم ماتس سره له طالبانو سره د سولې او همداراز د افغان ځواکونو په تجهیز باندې خبرې کړې دي. د ولسمشر یو ویاند ښاغلی مرتضوي وایي
هر دو جانب در رابطه با پروسه سول با طالبان، گفتگوی دولت با دولت با پاکستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر.
امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. ښاغلی ټیلرسن وویل دی به د مارچ په 13 واګې وسپاري. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي د ورکو شویو د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړی وي. ازادي رادیو ته غواګیاستو سم رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیم ماتس سره پرون ولسمشر اشرف غنی پارګ مانی کې وکتل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ښاغلی غنی د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې، له پاکستان سره د دولت په مساته د مذاکراتو او نورو مسلو خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن پرس په کابل کې د ناتو پر قماندان سربیره پارک له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبد او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره کتلي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر اشرف غنی له جیم ماتس سره لیدنه کې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي لوبه بدلوونکې وبلله. وی ویل دې بدلون په کړکیچ کې ښکیل ټول لوري اړ کړي چې په خپلو فرضیو له سره غور وکړي. د ولسمشر په وینا همدې ستراتیژۍ دا فرصت رامنځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر ویلي چې د امریکا د دفاع له وزیر سره پارک کې د طالبانو سره د سولې د طرحې سربیره پاکستان سره د دولتونو په سطحه د مذاکراتو، راتلونکو انتخاباتو او نورو مسلو په اړه هم خبرې کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ارکې د ولسمشر غنی او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب در رابطه با پروسه
خغلی مرتضوی وای دوالو لورو د طالبانو سره د سولې پر پروسی د پاکستان سره د دولتونو په سطح پر خبرو اترو په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د نشئی موادو پر ضد پر مبارزې او د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت خبرې
کوي.
ارګوی په دې لیدنه کې د امریکا د دفاع وزیر وویل چې هیواد د کابل پروسی په کانفرنس کې طالبانو سره د سولې د وړاندیز او پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو او همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو ملاتړ کوي. دا پینټاګون مشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په وروستي کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې یو هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. د ولسمشر غنی له خوا وړاندې شوی د سولې پلان کې طالبان ومني نو پرې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په شمول دا ډله بالاخره پر یو سیاسي ګوند بدلیږي. ارګ د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له خولې ویلي چې د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز نه یوازې امریکا ته د ملاتړ وړ دی بلکې ټوله دنیا یې ملاتړ کوي. کابل کې تر کته کېدو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له د سره ملګرو خبریالانو ته وویل دوی د طالبانو له ځینو وړو ډلو داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې د سولې په خبرو کې لیوالتیا لري. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ګوند یو شمېر طالب مشرانو د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او یادا چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. خو د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره دا دواړه رپورټونه رد کړل او ویې ویل تر اوسه پورې دوی داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې او نه ځایي مشرانو د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی. دې سرچینې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په وروستي وړاندیز هم غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو چې ماتیس پرون په کابل کې خبریالانو ته د امریکا هغه دریځ تکرار کړ چې وایي د سولې بشري او مالکیت د افغانانو دی او امریکا به له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه دوی غواړي څو طالبان قانع کړی شي چې دوی د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی. د ماتیس په باور دا کار به دوی د پخلاینې بهیر ته رامات کړي. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې بریالیتوب غواړي. دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه وي بلکې د سیاسي روغې جوړې پر مټ ترلاسه شوی بریالیتوب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کوي. همداراس ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولی شئ. هلته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه په فراه او روزګان کې د وروستیو ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات چټک کړي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي ژر به په ناامنو سیمو کې عملیات پیل شي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د پسرلی پور انګ دی کېدو سره یو ځل بیا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو او امنیتي پوستو باندې حمله کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د دښمن مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دغه جرګې غړي سناتور ګل احمد اعظمي د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د وسلوالو مخالفانو پوځي تکتیک بدل سوی او د پرمختللو وسلو په درلودلو سره زیان اړوونکي حملې کوي.
د شپې لخوا حملې کوي، تهاجمي حملې کوي او تاسو ته به تر معلومات د اخیری تحرکات خصوصا د فراه په ولایت کې دا دې دردونکي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په شپه وسلوالو مخالفانو د یوې پراخې حملې په پایله کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د یو څه مودې لپاره ونیوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون و سرتېري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په مشرانو جرګه کې د روزګان سناتور محمد حنیف حنیفي وایي چې په دغه ولایت کې د دښمن حملې زیاتې سوي او دا مهال د خاص روزګان ولسوالۍ د طالبانو له لوري تر کلکې محاصرې لاندې ده.
خاص روزګان په ولسوالۍ کې چې بیخي په یو کیلومتر کې شاوخوا ولسوالۍ مکمله محاصره ده. د دوی درې شپې کېږي چې ډېر سخت جنگ روان دي. موږ چې هر څه د لوی درستی سره تماس نسو، وزیر داخله خو موجود نه دي، مهین امنیتي سره تماس نسو، متاسفانه زموږ تلیفونو ته جواب نه ورکوي.
ښاغلی حنفي زیاتوي که په خپل وخت د ولسوالۍ د ژغورلو لپاره اقدام ونه سي نو د خاص ارزګان ولسوالۍ به هم د اناردرې ولسوالۍ له برخلیک سره مخ سي. له دغو اندېښنو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دې تر څنګ چې دا پېښې غندو په خپلو امنیتي مسؤلینو غږ کوو چې دا ملت او دا ولس توقع الله ته او تاسو ته ده او د دوی په امنیت کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دا خلک په ارام او هوسا ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغه اطمینان چې په تاسو لري او تاسو ته یې توقع ده تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
له دې ټولو سره د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمې په نښه شوې په کوم کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي دي.
تاسو ته ډاډ درکوو او تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته چې ټول هغه سیمې چې دښمن پکې وجود لري یو ځل بیا زه تاکید کوم چې په غو باندې به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډه سره غښتلي عملیات کوي چې ښه نتیجې به ولري.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي چې د ده په وینا وسلوالو مخالفانو ته پکې زیات زیان اوښتی.
د اوروزګان مرکز ترینکوټ خلک وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ لویې لار په دې وروستیو کې ناامنه شوې او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي پرې کولی. د دغه ولایت خلکو له دولته وغوښتل چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. اخوا د اوروزګان ولایتي اداره وایي د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کوي خو د کندهار امنیتي مسؤلینو هم په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ رالیږلی.
د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لیلارې امنیت ورته خوندي کړي. د دغه ولایت خلکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لیلارې په دې وروستیو کې نام نه سوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وایي دغه چارې اندېښمن کړي او خلک پر یاد لارې په ډاډه زړه تګ راتګ نسي کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دبلس دغه غواړم چې دغه اورزګان د کندهار لار چې ده باید دغه امنیت راولي. دغه لار خرابه ده، خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي خو د امنیت نشته باندې د حکومت خلک نشته باندې خلالی.
اوس یو څوک د کندهار رالی د وزارت کې یو کارمند ما څنګه دي حالات څنګه رالی ول اگر د هر څوک چې په دغه لار باندې روان و په تشویش کې و دولتي خلک نشته للی.
دغه لار پیر دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي. دغه ځوانان یو غدي اوس بې ولي دي درکو خرک ورک دی ورور. اوس که پیسه دار سړی زی وم په راګرځي که د دولت
د اورزګان د غذایي اوسیدونکو پر داسې مهال د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو 20 ملکي کسان برمته کړه او له ځانه سره یې وړه چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله 9 تنه راخوشي سوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني خو د یادې لارې د نام نه کېدو پړه د کندهار پر امنیتي مسؤلینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې نوي سلنه امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسؤلینو مسؤلیت دی. د والي ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم پلان لري څو د یادې لارې پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کوم لوی لار چې لري یوازې 10% په اورزګان پورې مربوطې کې شي. په دغه 10% سیمه کې امنیتي پیښې ډېرې کمې تصور کېږي، یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت ناوخته موږ د امنیتي پیښو سره مخ کېږو چې موقتا یا هم د څو ورځو لپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي چې
خو د کندهار امنیتي مسؤلین بیا د اورزګان د والي د ویان دغه خبرې ردوي او وایي چې په خپلو مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیتي قمانداني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو. نو زموږ عملیات په دې برخه کې په ډېر جدیت سره ادامه لري، که په هر ځای کې موږ ته خلک همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. او دغه راز پر یاد لاره تلونکي سپرلۍ هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو فیسبوک پانی ته ورشې ملیونونو کسانو خوښ کړی ده. د ورځې خبرونه هم پکې لوستلی شئ او هم یې لیدلی شئ. facebook.com/ازادي راډیو مه هیروئ. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته د جیم ماتیس سفر او له افغان او امریکایي چارواکو سره لیدنه د نظامی بود ارزونه او له افغان حکومت سره سولې ته د طالبانو هڅول دي. د ورځپاڼې په وینا دا څو ورځنی سفر وروسته له هغه دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په دې ټکو تمرکز کړی چې ویلي دي افغانستان په راتلونکو څو کلونو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، خو د ده په باور که نور پرمختګونه وسي ملاتړ کمیدای سي. ورځپاڼې د امریکا په پوځ کې د یو لوړ پوړي نظامي جنرال مایکل فینزل څرګندونې لیکلي چې وایي نړیوال ائتلاف په ټول افغانستان کې نشي ویني چې سولې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان ته د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جیم ماتیس له هغو سلاکارانو څخه و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي نه یوازې په افغانستان کې د جنګي حضور په اړه فکر وکړي، بلکې هوایي عملیات هم زیات کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي جیم ماتیس په داسې حال کې کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې 3500 امریکایي سرتیري زیات شوي دي او هغوی د داعش او طالبانو پر وړاندې د جګړې فصل ته تیاری نیسي. ورځپاڼې د ماتیس دې خبرې ته توجه کړې چې وایي اوس مهال په افغانستان کې یوازې پر سولې او ثبات تمرکز کوي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه کې اشاره شوی چې جیم ماتیس افغانستان ته د سفر پر مهال ارزونه کوي چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته څه کارونه کړي دي. د ماتیس په وینا د سختریځو پر وړاندې د پاکستان د عملیاتو یوه برخه پخوا او اوس مهال اغیزمنه ثابته سوې ده. وال سټریټ جورنال لیکلي چې جیم ماتیس د امریکا د دفاع وزیر په توګه له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سخت دریځ وروسته یې د نرمۍ غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر مایک پومپیو یې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیاله جن هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. بلخوا تیلرسن پرون خبریالانو ته وویل خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې اړه وروستي جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبریالانو ته وویل چې دا پرېکړه یې په خپله کړې ده. نوموړي وویل تیلرسن به زیات خوشحاله وي او زیاته یې کړه د او تیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو، خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و، خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوو چې دا تړون باید مات شي او یا یې په اړه یو څه وشي، خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. له دې څو ساعته وروسته تیلرسن خبریالانو ته وویل خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان ته وسپاري. ریکس تیلرسن زیاته کړه چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې له خپلې څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې متمرکز اوسي.
بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې مایک پامپیو وستایي او ټیلرسن ته یې د ښه راتلونکي هیله وکړه. ښاغلی ټرمپ وایي ما له مایک پامپیو سره اوس له کافي ډېرې مودې راهیسې کار کړی، هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوهه لري، موږ تل یو لیدلوری لرو، زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا هغه څه دي چې زه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس ټیلرسن ته د ښو هیله کوم. ډونالډ ټرمپ همدارنګه د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوې میرمن هسپل وستایله وویل هغه له نږدې پیژنې او لومړنۍ ښځه به وي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هسپل په 1950 میلادي کال کې د سی آی اے سره کار پیل کړ. نوموړې په دې موده کې په امریکا کې دننه او بهر د دې ادارې تر مرستیالې پورې په لوړو بیلابیلو پوستونو دنده ترسره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي هلته ورشي او دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، مطالبه ولولي او خبرونه هم ولولي. اوس هم اسمت څاروان دغه دوچي یو جالب مطلب جوړ کړی دی.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ال ای ډي څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ال ای ډي څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ال ای ډي څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او در رڼا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. په کابل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سېشمې پرس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسم ته وویل د دغو کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان د جلغوزیو د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
جلغوزی د افغانستان هغه محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سه‌شنبه پر ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د ښه نوم لپاره یو مهمه اړتیا ده.
د افغانستان خلکو په ګټه ده او د افغانستان د صادراتو په زیاتوالي کې د خلکو په کار اچونه کې او د افغانستان د ښه نوم او ښه نامه او ښه شهرت په صادراتو کې په هغو تولیداتو کې چې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري یو اساسي اقدام او یو اساسي کار یو بنسټیز کار شوی ده او کېږي انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت پتیلې چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانې جوړې کړې. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانې به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1000 میټریک ټنه د افغانستان لپاره او پاتې د پاکستان لپاره نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 1000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3000 هکټار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحد یار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزی نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله مونږ د اطرافو خبرې کوو، یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دومره مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي اسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
خغله واحد یار وایي جلغوزي او زعفران د افغانستان هغه محصولات دي چې په نړیواله کچه ښه بازار لري او افغان حکومت ته پکار ده چې دې برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې، له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړي دي. افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر پرون په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. د غزنی ولایت مرستیال والی محمد عارف واحدی وایي د قرهباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. هغه ویل د دې قضیې په تړاو څلور تنه نیول شوي وو چې له دوو کسانو اوس هم تحقیقات روان دي. په قرهباغ کې اوسیدونکو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړي، چیرته چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او آیرلند سره هم ولوبیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو ټاکلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان کړی. خو رکس تیلرسن ویلي دي چې د مارچ په 1 یې ماموریت تمامیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریسا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیایي مواد په بریتانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور په بریت کې کارول شوي دي. او ایرانی رسنی وایي د هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو .org ویب پاڼه باندې لوستلی شئ او مطالب کتلی شئ. راځو د دغه پروګرام د دویمې برخې پیل ته. په دویمه برخه کې به له یو تفصیلي راپور وروسته تاسو ته د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام خپور شي. خو لومړی تفصیلي راپور. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانان په حق کې د څیړنو په پیلیدو پورې خپلې هیلې غوټه کړي. آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اړه یو رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په دغه ریپورټ کې چې په همدې سره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او بیا به د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام ته غوږ شي.
اته دیرش کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګري کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپیژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړل چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پیښه نه څېړي، د امنیې قمندان بې پروایي کوي، کاغذ پرانی ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیخواد که بگیره، چیز کاغذ پرانی زیادت نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی را دوتو ویل چه پا دیاره تر اوست چیرن روانه ده دهه دوسیه مو چیرلی او اوست ده سنچارک پا چرنوالی که ده. اما هر سمره مو چه حدث وکره چه پا خپل زیان من شوی حاضر شی او مکتری دغی پیخ پاره توضیحات رکلی نه حاضریگی. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته، د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له یو میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو، د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو، جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی یوه له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,100,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د می له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هېواد کې ډېر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په تیره نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، د امریکا د پوز، سی آی ای، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډېر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنې کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د آی سی سی څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکارۍ ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغې محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې درج شوي د افغانستان د 2010 کال په جزایي کود کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلېدا یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه کوي.
که چېرته دلته د هاګ نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پوښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، په دې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پوښتنه رامنځته شوې ده.
د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي چې که د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په نسبي توګه په افغانستان کې د عدالت له تامین او دغه راز په دې هېواد کې له مجازاتو د معافیت کلتور له ختمولو سره مرسته وکړي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبر کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهدم زابل څخه د یافغان په صفت د سولې په دمرش کې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې حل په سره کې ممکن نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د پټون سوالي شریفستی سره په تماس کې دغه د اشرف غنی صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کیږي چې دا یو دغه نیمه خبره ده، باید وختي کړو. دا نه خبره ده اوس وکړي طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي اتما سوله کېږي، او د طالبان ته په دې مابین کې دا خبره خو د کرن صاحب وخت کې هم کړي وي، د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبره زیاته وخت کې هم کړي وي. بس نو بلدې ته څنګه نه پاته، باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کښ او د دې جنګ او د دې بلبختي څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې ولې خپل وجنه پاتې دي، نن چې دې عربي کښورو ته پناه ور ورې ده، لکه کاتر نور نور شي دې خپل کاتر کې دغه څه امریکایان څه په کوویت کې څه په خپل سعودي کې پر نه پورې امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته به هر ځای اسلامي کښورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده، د ایران تر شا شوروي ولاړ دي، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګېده امریکا نه ولاړ، نن تر شا شوروویان نه دي ولا روسیه نه ده ولاړ. خپله دا خبرې خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي، راځي یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در په در. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم، د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خوا ته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا ودغه د خوار ملت و غږ غږ ته غوږ ونیسي، خپل سوله وکړي، خپله کښېني د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې د مونږ سره د صلحې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري، څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې زمونږ کومې نمایندګۍ دي، کوم سفارتونه دي، هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې دوی دي او دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زمونږ دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
وردګ نه مدرجن د پیغام سلطان چې که چېرته طالبان نو دا د احرف خانی خبرې رد کړي نه بیا خو مسؤلیت ولس ته، ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یوه سره سره کرښه وکاږي او وروسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پړسه دې تیا به پړه ومیني او پس د ولس هم ټول هغې سره ملګری شي. بله لار خو نشته تازه چې بعد دا خو په دې ځای کې ولاړ دی پاس دې من نه کوم.
زه عبدالله د لسزا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي، د پردوی په خوله کې نه کوي، خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
ټولجان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غني بېدون د قید شر شرط د سولې وړاندیز وکړل، طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کښېږدي. باید طالبان هم پوری هغه چې د دوی په لاس کښې دي مهاجرو ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي، بیا کولی شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکې سره مخ په مخه خپل موضوع ورسره حل و فصل کړي. اول شرط وربند وو او د مهاجرو ځای پر ځای کېدل دي.
السلام علیکم. محمد لاله کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه خبرونه لیکم. زه غواړم د سولې اړوند خپل پیغام پرېږدم. تاسو د سولې خبرې روانې ولسمشر محمد اشرف غني دا خپل طرحه وړاندې کړې ده، مننه کوم ځینې او د ټولو هغو کسانو وسول طالبان نه دا غواړم چې نور افغانستان کې جنګ ودروي. سوله دوام امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان پخپله پرېږدي. افغانان پخپله دومره توانایي لري چې نور خپل هېواد ورغوي او خپل هېواد جوړ کړي. نور د افغانان نه دا هیله ده چې هغوی متحد شي، خپل هېواد ته سوله راولي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکراتو په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسم ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپلو سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه مې تاسو ته زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې دی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاک ته چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې، دغه پول په هر وخت کې دی بندوي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي، چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترېنه واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې د پلت څخه استفاده وکړي، ځکه پول د استفادې دپاره دی نه د بندېدو دپاره. که کوم وخت د امنیت ملي مشکل وي، د ولایت مقام مشکل وي، نو هغه مشکل دې عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي، تکلیف دې ورته نه پیدا کوي. مونږ له ډېره بښنه غواړو چې مونږ دا خبره کوو، ځکه چې مشکل لرو، ستونزه لرو. مونږ د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې لاړ شو او دغه پله له طریقه ولایت ته لاړ شو، چرا شو اکثر وجدا بند نه نو دا مشکل زمونږ د خله د چي ولایت مقام ته ورسوي. والسلام.
السلام علیکم، عبد الرزاق ام زابل ولایت لشاجي ولسوالي څخه دام غوستنه د پچاجي ولسوالي کې دا وکاله کې سم شرګاتان پر باندې به چې دام شرګاتان خلاص دي نه نوروست نه وعده کوي د والي صاحب سم داهله د سبات خلاص خامخه.
السلام علیکم، ډاکټر عبدالرحمن شهید تران د زابل ولایت حکمان ولسوالي د حضرت دا مهم پیغام پیغدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې د ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډېر بې درېغه کاروي، ډېر بې درېغه کاروي. هغه ناروغي کانتاني وي که غیر انتاني وي، حتی که اسیدي منشأ ولري که غیر اسیدي منشأ ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي، خو دوی یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن فالوسپیرم پېژندلې دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنی وهي او ټولو ته دا عین ورکوي، ډېر بې درېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه، جدا غوښتنه ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر وخته له ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ما ته راکوي. ډاکټر صاحب خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایي فلوري نور د انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. په لهدا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسي او شهکامه وزارت زموږ غوښتنه ده ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی څخه خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټران ټول بازار کې راتلو، بیا بازار کې به تیرې دو، بیا چې ورګون چاودنه وسو د غټ بازار موټران بند کړو، اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده، هغه باندې موټران ځي، هلته په کمپاین باندې دا چې کته کېږي په دامنځ کې دا چې پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده. نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هر ورځ دا غټ بردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي، مطلب دا لار هم ډېره خرابه کړې ده. خلک هم یو بل خاطه نه تلای او بل دې سړک منظوریا دي د کرزي په وخت کې لا منظوره شوي ده، پلچکونه جوړ شوي دي. والي صاحب هیڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس ده پخپله وایي چې د برمل خرانې چې تر ورګونه سړک پوخ خو خواکې ته سړک پوخ شو، خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي، دا څه علت ده؟
بلې، السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر څخه، ولسمشر څخه مو دا پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه کړي بیا ټول بی روزګاره ګرځي، او خلت کوو چې دې زمونږ دې تعلیم یافته ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي، او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته روجي منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو کارونه وکړي، بس آینده یې لږ جوړ شي. ټول ځوانان بیکاره ګرځي، له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر زوروي، تلاشي کوي او پر ناکه باندې مو وهي وټه کوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو تیاره کې د زما زوی د تیاره قومندان و، د انډوال اکبر خان نومېده، د دې تیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتون د یو ازبک. د منګ تاشرف غنی یو کور را کومورتي متقده وزیرانو مخکې لوینه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې متقده من ته زړه کورونه راکړه، لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کوای کو هغه من کړه، او ماشه ایج درکنه لري دا ټول دروغ وای، غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم، زه د لوګر والا یا د شارک مهاجر وزیر کلا ښاخت سره په تماس کیم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږو چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې افتتاح نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسیم داخل کړې دی اویز بانک، منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس کوخی ته، کوخی ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشین کړي. مونږ درې سوه روپۍ دیاړي کوو، هغه دیاړي مم ورکه شي. مزدور را سره تللی دي، هم روپۍ مرا باندې را شي. دوه سوه ګټونو او دوه شپږ سوه رانه لاړې شي. بیا مونږ ته کمانډان وایي چې دې مکتوب نه دی راغلی، دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له مونږ نه پیسې غواړي. یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. خو مونږ کومه ځای لاړ شو؟ له پاکستان نه بېرته لاړ شو، بل ملک ته لاړ شو. مونږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته آزاد کړي. او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان ماتره راستانه کړي خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په دې شاره کې دا ستونزې شته بېخي ولا کراسي.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغ تر چارواکو پسې ورسېږي. دا ټلیفونان لږ پاره کړي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاستطاد ولسوالۍ د بوري په بند کې. زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د کتابونو د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي. او زموږ پیغام خامخا نشر کړي، خامخا نشر کړي. خو حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان لاپکسي دي، دا د پورې بند مې نیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دي پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غني سمور ده. خواهش ده چې موږ ته د مرسته په اړه چې یو مرسته را سره وکړي. زموږ خپلې مېږې او فید لرو، مېږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې. لاس ده زموږ مېږې او فید د بلې بچۍ سره اصلي کوچي موږ خرچ کړو. ګرد دا سولې دا د مېږې وا درې ودر موږ اشرف غني ته دا غوښتل نه مرسته را سره وکړي. بس دا زموږ مېږې او بلې بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم محمد اسماعیل غزنی ولایت من طرف اړیکه کین. ما یو دوا پښتنه دي چې د غزنی وانه صاحب محترم تم داخله ده چې دا کوم لار چې له شلدیوالو تر ورځو پورې ده. د دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو زم له اړیکه ته داخله ده چې دا لارې امنیت وکړي. کوم لار چې ده دا لارې دې لسمه سره مخامخ سره مې به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي چې مداخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای پامن.
السلام علیکم. زه د زابل د شاجی څخه اړیکه نیولې ده. اتق الله خبره کوم. تیره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دې په عمر کې برکات واچي. د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غني هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غني ملګری یم. د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولې ده. محترمه، کچیرې د مستقلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده. او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مسایکلان بند دي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره دا زموږ مسایکلان آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه د زوړ برول د کلي اوسېدونکی ملک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږ د غره د مخابراتي شبکو ستن افغان لري خو ډېره ټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نورو ژورو ساحو کې نه کوي. دلته ډېر مشکلات دي مونږ ته، چرته در پاکستان مرمۍ راځي، څوک ولي هم څوک نشو خبرولی، نه خپلو نه خبرېږو نه د پردو نه. مونږ ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري، که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالېږي، دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو.
مننه کوم محترم وروره، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید. نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو، او هیله ده چې چارواکي هم واوري. په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.